افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو او د خزو او جنوب بشري حقوقو باندې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار د غونډه ته بعد د طالبانو ځواب تیوي د طالبانو له حکومت څخه د وی داسې کمل لرل څومره عملي دي د اروپایي ټولنې اړیکې د منځنۍ آسیا سره څه اغیزې د افغانستان په حالاتو لرلې شي په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اندېښنو لمړی خبرې کوو او په دویم بحث کې هم د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په د سیالیو په حق له خبرې کوو نن په نننۍ سیالی کې سریلانکا له افغانستان ټیم څخه لوبه وګټله زمام المبا نور جزئیات قربانی ورکړي سلامونه د امریکا غا کې څل پروګرام ته محرک علیکم سه ګالیار انا نور سنیمه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني چارواکي وایي چې د پاکستان سره د جنس په جنس سوداګرۍ په برخه کې تر اوسه لا ورسې پریکړه نه ده شوې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غاکته وویل چې پاکستان سره لا هم په دې اړه خبرې روانې دي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ د افغانستان ایران او روسیې سره د زنګړو موادو جنس په بدل کې د جنس ورکړې سوداګرۍ اجازه ورکړه سو لیوی خوا د بنیسونو څخه ځان بچو ساتي او لبلی خوا د خپلو بهرني اسعارو د کمښت فشار په ځان کم کړي د هند د ریل ګاډو وزیر وایي چې د خبرداریو په برېښنایي سیستم کې تیروتنه د اورګاډو ترمنځ د وروستي ټکر سبب شوه اشوین ویشناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې دا چې څوک ملامت دي او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو په نتیجه کې به معلومه شي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا د جمعې نه وخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 زیات دی او په سلګونه نور کسان ټپیان شوي دي د هغه په وینا د سیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یو تیروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطه پر بل ریل گاڑی ور برابر شي او نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د لمنځولو پر پروګرام د رابل شری مشورتي غونډې ورسته ورسته د پولیو اړوند د ټکنیکی مشورتي ډلې یا تاګ ناستي په نوم دغه څلور ورځې غونډه د پین شمې پورز پیل شوې ده دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونه یې په ننګرهار کې د ګوزن سلورم او مثبته پیښه هم ثبت شوه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشريزه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو د خزو او منځنو بشري حقوقو ته د درنوي کولو غوښتنه وکړه په ورته وخت کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو ورسره د تحریک طالبان پاکستان د غړو د افغانستان او پاکستان له پولې د لری کولو د لری وړلو ژمنه کړې ده
د منځنۍ آسیا او اروپای ټولنې د مشرانو په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپانتا خارګوټي کې پرون تر سره شو د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د استاذي سربېره د اروپای شورا مشر چارلس میچل ګډون کړو د غونډې په پای کې خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان په خرابېدونکو وضعیت اندېښنه ښودل شوې او په دغه هیواد کې د یو ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې
د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو او توکمونو حقوقو ته د درناوي پر ارزښت ټینګار وکړ
بلخوا د پاکستان د کورنوي چارو وزیر دوی ته د طالبانو له خوا د دواړو هیوادونو له پولو د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د لری وړلو د ژمنې ادعا کړي
همي انہوںنے
طالبانو مونږ ته باندې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دوی پاکستانی طالبان کومبل لري ځای ته لیک دی خو اوس پاکستانی طالبان د پاکستان پر پوله دي افغان طالبانو ویلي وو چې دوی به پاکستانی طالبان له پوله لګلري یوسي سو د دوی لاسرسي کم کړای شي د افغانستان حکومت باندې مونږ تور نشو لګولای خدا ضرور ویلی شو چې دا د دوی ضعف دی
تر اسکه لیکن
طالبانو تر اوسه د رانا ثنا الله د خبرو په تړاو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې څو څو ځل ویلي چې دوی چا او کوم ګروپ ته د بل هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي. چنون کې وایي چې د پاکستان د کورنوي چارو د وزیر تازه ادعا سموي، دا به د پاکستانی طالبانو په تړاو د طالبانو د حکومت ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
په دې معنی نه ده چې کاغذ لري وساتل شي نو د تاریخ طالبان فعالیتونه په پاکستان کې کم شي، اوس کاغذ بیا پاکستان کې بریت کوي او داسې بریت کوي چې هغوی همیشه یو خاموشي نه وروسته یو خطرناک بریت کوي، نو بیا به پاکستان حکومت په طالبانو باندې همدا پړا اچوي چې سره د دې چې تاسو د سرحد له کرخونه لري ساتلې دي، خو بیا هم هغوی زموږ خلاف عملیات کوي او دا ستاسو مسؤلیت ده چې د دوی خلاف اقدامات وکړي.
په افغانستان کې د برېټانیې په خوانی سفیر وایي چې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت نه جوړېدل او د دوهې د تړون موادو ته نه درناوی د طالبانو د حکومت د نه په رسمیت پیژندلو لامل شوی.
And its conduct as a government.
اونه هو وادونو چې طالبانو ته په جغرافیایي او ایديولوژيکي اړخ نه جديدي او همدردي ورسلري هم پر رسميت نه دی پیژندلي. د دوی لپاره طالبان باید لدې نتیجې واخلي او هغه څه چې دوی په دوحه کې د تر سره کولو ژمنه کړې و چې هغه په بین الافغاني خبرو اترو کې علاقه او په افغانستان کې د وستاز حکومت جوړول وو د غوډ تر سره کولو لپاره ځان چمتو کړی.
Obligations and commitments.
دا د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د مشرانو دویمه غونډه ده. تیر یو پروس کال د اکتوبر په 28مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوې و. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان د صوبات او امنیت په تړاو اندېښنه څرګنده کړې و. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د افغانستان په وضعیت د اروپا او د منځنۍ اسیا د مشرانو د غونډې په اړه او د پاکستان د کورونایو چارو وزیر د سرګندونو په هکله چې بیلی طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د تحریک طالبانو پاکستان غړي یا جنګیالي به د ډیورند له کرښې لرې او بل ځای ته ویسي. د پروګرام د ملمنو نصر اخلم. کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو شنونکو یاسر احمدزی سپتا شیبه د سکایپ لالار په پروګرام کې را سره ملدي. تاسو دوه ورته ستړي مشي وایم پروګرام ته په خیر راغلی. میرمن کډوخیل، لمړی راځي د اروپا او اسیا د مشرانو د غونډې څخه پیل کړو. تر دې د امدو دوه غونډو ګټې د افغانستان لپاره څه وی؟
سلامونه. باید وایم چې معلومدار دغه ناس چې هر چیرته کېږي لمړی هغه اندېښنه د هر ملک یا د هر جغرافیا د افغانستان فعلی وضعیت څه ده. یو دا چې طالبان په خپل ژمنه باندې هیڅ وخت عمل نه کوي، هاو کوشش هم کوي هر هغه وړاندیز یا اندېښنه چې په ملي ټولنه سره شریکوي، دوی غواړي چې ورته دلایل پیدا کړي او هغه مسله رد کړي. نو زه فکر کوم که طالبان د ملي ټولنې دغه اندېښنو ته یا دغه وړاندیزونو ته مثبت جواب ورنه کړي، دغه فاصله هم زیاتېږي او طالبان به لا په انزوا طرف ته ځي.
په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او ټول شموله حکومت په شان موضوعاتو باندې ټینګار وشو. ورسله تقریبا د دوه کلونو فکر کوي چې اوس طالبان دې موضوعاتو ته اهمیت ورکوي.
په کابل کې زما په نظر په بنچمو کې په افغانستان کې دوه وضعیت روان دي یا دوه حالت روان دي. یو دا چې په هغه افراطي حلقه کې په قندهار کې میشته ده، هغه د هیچا اندېښنو ته یا غوښتنو ته هیڅ نوه احساسي مسؤلیت نه کوي. فکر کوي چې دوی واک ته رسېدلي ټول امکانات یې په اختیار کې دي، حتی دوی په خپل طالبان چې په کابل کې ډېر باورې نه دي او د یو پاتر باندې هغه خپل هغه واک او غسلایتونه په کندهار کې لا پیاوړي کوي، حتی د خپل حفاظت لپاره تلويح زره کسیزې وقته جوړوي چې امنیت خوندي وسیږي، د بنادر پیسې مستقیم به دوی ته انتقالیږي او غسلنګه برنامه چې دوی لري هغه پلي کوي. یو هغه دسته کسان دي چې په کابل کې میشته د طالبان رسمي کابینه ده چې دا یو سمبولیک کابینه ده، هغه واقعا غواړي د لپاره چې بقا پیدا کړي، په سیاست کې پاتې شي او نور بیا مجبور فرار کنه شي او مشکل سره مخامخ نشي غيوان دازه دي من دغزين التعامل غختم كدين شي هم كده شي دزينو حلقات يا جروبونو يا دي سياسنو ورتاك بيتا فانسان تو هم دارن كده دينجونو تعليم لپاره غيوان دازه غواري چه نرمش وخي تصفر انجنه شدو غيم دي طرف دار نوي چه كاملا افغان مرمان دي پورا انساني حقون سخ برخمني شي اتا پا سياسات كي بيت داخل شي يا دولتي پوستن كي كار وكي شاید نهایتا دې طرفدار وي چې مثلا ځینې مؤسساتو کې یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو اوس یو فعلي یا فعلا دوه حالات دي چې مګر متاسفانه ټول قدرت او صلاحیت له قندهار سره ده. او زه فکر کوم ستا هغه استخباراتي ادارات په منطقه کې فعال دي هغه یو مستقیم یا غیر مستقیم فشارونه راوړي چې دوی مانځ کې دغه اختلاف تضاد زیات نشي چې دوی د ناکامۍ باعث نشي. اما یو داسې حالت چې دنیا او خپل ولس او خپل طالبان سره مخامخ دي.
بله احمد صاحب، طالبان د نړۍ څخه د بشري مرستو او د بندیزونو د لری کولو غوښتنه لري وخت په وخت دا وی دوی خود دوی غوښتنه طبيع یعنی د نړیوالو غوښتنه طبيع دوی اهمیت نه ورکوي. د نړۍ سره تعامل په همدې شکل چې طالبان یې غواړي فکر کوي چې عملي کېدای شي.
سلام تاسو ته غلی کړو خلصب ته متاسفانه چې دا غوښتنې هم چې کله د نړۍ اول بد تاسو پوښتنې ته سې لاندې ورکم چې نه هر هغه تعامل چې کیږي له نړیوالو سره یا د یو بل هیواد سره هغه د راکړې ورکړې په معنا ده. یو څه به د هغو منل کیږي، یو څه به دوی مني. او که په ټوله کې راشو متاسفانه چې نړۍ هم دغه یوې اساسي پوښتنې ته تر اوسه یو واقعي تعریف نه لري چې همیشه دغه د ټول شموله موضوع که د یو کلمې څخه وباسو او یو تعریف ورته وي د نړۍ لخوا دا به بیا ډېره واضح وي هم هیوادوالو ته او هم هغه خلکو ته هغه هیوادونو ته چې بې طرفه دي د افغانستان په موضوع کې. هغوی چې طرف دي هغوی خو خپل هدف پزی دي. هدف که د ټول شمولونه د هغه غلو بیرته شاملول وي په افغانستان کې چې دغه شل کاله او د شل کالو نه مخکې پلرونه افغانستان تباه کړي او د پیر هر څه له منځه ویوړو. شل کالو کې د دوه اولادونه یا خپله د افغانستان په شرق کې یوه حاکمه ډله وه، په شمال کې بله حاکمه ډله وه، په مرکزي حکومت کې نور مختلفې ټولګې وې چې اصلا مرکزي حکومت او د قانون او په قانون باندې باورمندي اصلا وجود نه درلود. که چیرته د دوی هدف ټول شمولونه د هر کسانو بیرته راښکېلول وي زه فکر کوم چې نړۍ بیا هم له افغان ولس سره جفا کوي. او پات شو که د ټول شمولونه یې هدف دا وي چې د ټول افغانستان استازي دي پکې وي، افغانستان د هر ولایت نه باید یو څوک په نظام کې وي، پالې دا ښه خبره ده او ضروري خبره ده. او پات شو د ښځو د ونډې موضوع
د ټول شمولونه حکومت اوس خو احمد زی صاحب طالبان وایي چې د دوی حکومت په حکومت کې د افغانستان ټول اقوام شته او دوی دغه حکومت ټول ګډونه خو غني. خدا چې دوی څه تعریف لري غواړم ستاسو نظر په دې باندې ولرم. هغه تعریف چې د ټول ګډونه یا د ټول شموله حکومت څخه نړیوال لري او به هر میشت افغانان لري دا څه توپیر لري د افغان د طالبانو د تعریف نه؟
متاسفانه عام وګړي د ټول شمول نه یاده فنداده چې دوی خپل حقوق ته ورسیږي که خزه دا وکړ دی په افغانستان کې یو مشخصه ډله باید حاکم نه وي په ټول افغانستان کې، بلکې هر څوک حق لري، حق هغه چا ته ورکړل شي چې حقدار دی. اما د نړۍ تاریخ متاسفانه بیا هغه دی چې دوی کوم ګډاګي د دوی هغه لاس کوسی چې شل کاله دوی د اهدافو لپاره کار وکړ او پرې نه پوه چې یو باثباته حکومت په افغانستان کې په خو ودرېږي. د نړۍ متاسفانه تعریف هم دغه دی، غواړي چې هماغه غله هماغه حلقې بیرته دوباره وغواړي چې په حکومت کې شامل کړي. چې د دې تعریف سره د دې چې زه نه د طالب لابیګر یم نه د پخواني نظام لابیګر یم، بلکې زه یو افغان یم او د خپل ولس درد را سره دی. هیڅ کله زما په شمول زه فکر نه کوم نه نوی اشاره نه نوی پیسال افغانان هر غله دوباره هیڅ کله نه غواړي. کډوخیل صاحب په نظام کې وشاید د ته معلومی چې څومره دغه ټولګي او خپل نظام چیلنج کوي همیشه په غټو اهدافو پسې بچ کله افغانستان حکومت تصمیم ونیو چې عملی کې هم دغه وړو ټولګو به همیشه چیلنج کوي. نو هغه سي ډلې ز فکر نو کوم چې څوک غواړي. نو په تاسو باندې په دی وخت کې د نړۍ تعریف د ټول شموله په اړه یو غلط تعریف دی. دوی باید د ټول شمول په اړه واضح ده د ریس خپل کې افغانان راضي کی پس لږه فکر نکوم چې څوک مخالفت
بله کړو خیل صاحب واقعا د ټول شموله حکومت نه نړیوال واقعا واضح تعریف لري نړیوال هماغه سي ټولګډونه حکومت وړي لکه څنګه چې وسه احمد زي ورته اشاره درلوده ک تاسو بل نظر لري په دې برخه کې
خب ګورې به موږ ټول یو غواړي چې څنګه چې په دې دوه په توافقنامه کې دي چې بین افغاني مذاکرات تر څو پورې اسلامي حکومت باندې فیصله وشي یعنی یو لار څنګه افغانان بل اخره دغه ولچا پیدا کې چې خپل منځ کې په تفاهم ورسیږي چې راتلونکي نظام څنګه وي ما څنګه هم څنګه وي وانډ څنګه وي په هر صورت زه فکر کوم هر څوک لته ټول شموله حکومت څخه د خپل نظام په ګټه باندې یو تعریف لري طالبان فکر کوي چې مولا د ټول شموله دغه د خو صاحب عبدالسلام حنفي او ترکمن دی او د فماسان ماوین د رئیس الوزرا دی یا مثلا د پیغام تجارت وزیر د پنشیر نه کوم زین ده اما طالبان د لیا د وټل چې دوی څو مشکل لري اول مشکل خدا ده چې خلک تاسو راغلي په واکه او مخه ته اداره اعلان شوی کده یو کال لپاره اعلان شوی و یو د یو مشروع حکومت راوصلو په خاطر باندې په یو میکانیزم کار کوله و یو قبول شوی میکانیزم باندې چې ولست هم قابل دی قبول وای باید انتخابات شوی وای او خلکو خپل رائے کارول ته سوپر یو ماشونه زمو بیا خدای وکړي چې هر چا وړل کې طالب مطلق طالب وړي خو به دې په غدې انتخاباته معلوم به او چې دا حکومت د څه موضوع پر ده او کوم مسؤلیتونه لري او دا غدې د ولس او د حکومت د رابطه به تعریف شي و دغه مسله دا چې دا دغه موضوع مسله کې دې شي څنګه چې مزه سپری اگر خواني جنگ سالارانو تعریف هم داده چې چې طالبان سره دوی یو ځای شي دا مشکل به حل شي دا مازه فکر کوم چې د خزم ګروپونه مدني فعالان مثبت سیاستوال ملي خلک ځوانان ته وی تعریف داده چې هغه کسان چې په ځخه سابق لري متعهد دي صادق دي هغه حق سیاسي فعال په داخله د افغانستان کې ولوي او یو قمشي میکانیزم لري باید سیستم ته داخله شي کومه قطعه اداره ني داس مثبت سری به درشه ځکه چې اوس خو ګوره یو طرف ته کومګه افغانی مافیا را دولت بل طرف نه خو یو دیکتاتور دله هم قابل دی قبول نه ده خدا دی ماډل متاسفانه قابل دی قبول نه ده نو زه فکر کوم دا سره ټول شموله حکومت هم ده چې افغانان بل اخر را سر فیصله را ټول شي په شموله طالبان یو په دې تفاهم رسیدي چې څنګه هغه کسان چې کولای شي دی ولته لري چې دغه حکومت مختبوی سی باید په داخل د سیستم شي او دا به یو ټول شول مولای په شمول د خزو دا نشي کولای چې یو خزو په حساب د جنسیت هغه له هر انساني او بشري او بنیادی حق څخه محروم شي
مننه میرمن کډو خیل کله غ بحث را ټول کو احمد زای صاحب بل خو د افغانستان گاونډیان د ترهګر وډلو د حضور او خطر څخه اندېښمن دي اوس موږ په راپور کې هم واورېده د طالبان وړي کې د گاونډیان سره څنګه ارزوي او د سیمې هیوادونه څومره واحد دریز لري دوی څومره همغږي دي
متاسفانه د افغانستان دا اوسنۍ وضعیت او څنګه چې اوسنۍ وضعیت ته ورسېدو یګانه ستری لا توستر لامل هم دا و چې د نړۍ او د نړیوالو په منځ کې د افغانستان په پار همغږي شتون نه درلود ولسمشر بل ډیر مسایل ډیر روسته خبرې ده اما نړۍ باید افغانستان او د ولس په اړه تصمیم نیو همغه د همغږي نشټون تر اوسه لا ادامه لري تاسو وګورئ مختلف ډلې ټاپلې په هر ځکی لکه په مخکې چې اشاره وشو د خپل او هغه اهداف لپاره د خپل او هغه کړه یې لپاره چې په سیمه او هیواد کې لري بیل ناس دي کوي دغه ټول مسائل د نه همغږي پښتون دي د همغږي نشټون هم دغه سبب شو چې من نن سبا په دغه یو بدبخت حالت کې متاسفانه اوس شتون لرو خو کبیر تر شو د همسایگانو په برخه کې همسایگان همیشه د افغانستان له شتونه همیشه د افغانستان له نظام هغه سي سغواړي چې د دوی په ګټه باید تمام شي کچیر ته د دوی په ګټه نه تمامي ایتاب دوی مخالفین دي اوس د خنده ور یو خبر تاسو ووري چې پاکستان کوم سویلی چې دی کې طالبانو ته او خصوصا د ډیپلوماسي ادارې ته په کار دي چې هر څومره زر باید یو راغنده جواب په دې برخه کې ورکړي په دې معنی دا چې کچیر ته دا کار کیو کنه کې د دې خبرې جواب دی باید ورکړي دا په دې معنی دا چې افغانستان امداوس هم تروریستی گروپونو تس یوازاله ده د سیمانا ورکی چې او غل غلاو کی دیو کورنه او په سبای ورشي په کور ولا ریزه وکي چې د تا په کور کې د غلا په وخت کې زما وسایل ورکسو. نو پاکستان چې خپل خلق شوی د ترور لپاره خپل نوم یې د ترور دی، خپل فابریکه د تروریستی گروپونو و دغه سي ادعاګانې چې کوي، یا مثلا د ایران موضوع د اوبو په پار کې دا ټول هغه څه دي چې دوی د خپلو اهدافو پسې دي بس، او همیشه د افغانستان نمدا غوړي که چېرته د دوی په نفع تمام شي یو خام سایه یې ورته که نه تمامي کړو طبعا دوی به زموږ مخالف
وي. ډېره مننه کوم احمد زای صاحب. نور متاسفانه وخت نه لرم چې دې بحث ته باور کوم. ستاسو د ګډون څخه نړۍ مننه کوم. کاناډا کې د افغان خواني سفیر د افغانستان میرمن شینکی کرخیل او د سیاسي چارو شونکی یاسر احمد زای صاحب کور مو ودان. او ستاسو هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره سوسم راځو. د ورزش برخه ته د افغانستان کوربه او کوربه سریلانکا ترمنز دویمه یو ورځنی نړیواله لوبه نن یکشنبه تر سره شوه چې سریلانکا د پچی لګټلو وروسته افغان لوبډلې ته د 340 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې دغه هدف ترلاسه نه شو کړی. د افغانستان او سریلانکا ترمنز د دریو یو ورځنی نړیوالو لوبو لومړی هغه افغان لوبډلې په خ توپیر ګټلې و. په لومړۍ لوبه کې سریلانکایي لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په مټ افغان لوبډلې ته د 209 په منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبغاړي په اسانۍ دغه هدف ته ورسېدل. افغان لوبډلې یاده سیالي د څلورو لوبغاړو په سوځېدو وګټله،
ځکه چې سبانی لوبه ډیره ضروری ده د افغانستان لپاره. هغه د سیریز د فیصلې لوبه ده او د سلنکا ټیم هم د سیاسان ټیم نه ده، او بیا په سلنکا د سلنکا ټیم ورکول دا یو ډیره غټه خبره ده. نو ان شاء الله پوره کوشش به مې چې د تیری لوبه په شانتي په دغه لوبه کې هم ښه لوبه ترسره کړو، دغه سیریز کې له د سیریز د ګټلو سره سره یو کامیاب سیریز ترسره کړو، ترڅو یو ډیر ښه مورال سره چې تر ټولو هغه مهم پړاو چې موږ اوس وروانیو چې هغه کې ایشیا کپ دا او کر روان جام جهانی ده، دغه لپاره یو ښه تیاری سره موږ تلل شو.
دواړه ټیمونه مساوي دي تر اوسه پورې. د همدې سیالیو په حق له پروګرام د ملمسره د افغانستان د کرکټ بورډ په خانه اجرایی رئیس مشر اسدالله خان سره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ له لارې سره مرشه ده. خاصه پروګرام ته په خیر راغلی. لوبه خو مو نن وبایلله، که څه هم یو لوبه مو وګټله، اوس لوبه د سریلانکا په ګټه او خوښ وړم چې تاسو نظر ولرم چې څه وشول چې مونږ لومړی لوبم وګټله اوس دا موبایل دا د قوت او ضعف ټکی په څه کې وو په دواړو لوبو کې؟
مننه کور مودان. د ما فکر سره افغانستان کرکټ بورډ کوم ټیر ورلد کپ تیاری ته پروتو سره دغه ټیم ته وګورو نو په دې کې ډیر مثبت بدلون شوی دی او ډیر کوالټي لوبغاړي ټیم ته راغلي دي. یو ورځنی لوبو لپاره په دې کې فضل حق فاروقی دا، پدی کې عظمت عمر زای دا، پدی کې نور دغه شی لوغاړي دي چې هغه ټیم ته راغلي دي، ځوانان لوغاړي دي. نو ټیم ډیر سره خپل کړی دا. کوم دي ټیم انالیسز وګورو نو پدی کې کوم اوپننګ بیٹنګ وګورو د افغانستان د کرکټ ټیم اوپننګ بیٹنګ دی یو مضبوط بیٹنګ دا. ځوړ ځوانان لوغاړي خاص کر ګربز تر اوسه پورې سکور نه دی کړی، خو انټرنیشنل کرکټ د لوګو وګورو بیا بهترین پرفارمنس کړی اور سره بیا ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن پوزیشن یو ډیر مضبوط او مستحکم پوزیشن دی لکه رحمت شاه او اشمت شاهیدی لپاره دی. بیا په لوور مډ آرڈر کې نبی او نجیب ډیر یو بهترین لوبغاړي دي چې هغه افغانستان ټیم ته یو بهترین لوبه کوي. دا دغه لاندې د موږ بولینګ یونټ ته راسو د راشد کمای ډیر زیات محسوس ده چې په تیر لوبه کې ما په دې کې خاص کر پالیسی پچې تر راشد وای نو دا راشد یو اٹیکینګ بولر دا، وکټ ټیکینګ بولر دا، او بیا په نړۍ کې یو بهترین لوبغاړی دا چې ډېر ټیمونه سره ستونزه لري د دې لوبې. نو اته په خاطر باندې موږ یو نوې لوبغاړی و لوبو لکنوال چې هغه یو بهترین لوبغاړی دا، خو ډېر زیات دی، یو ورځنی او تجربه نه لري چې دای کوم هغه سی بولینګ وکړي لکه کوم سی راشد مونږ په وکټ یې اخیستلی. نو دې ته په کتو ډیر شیان مثبت دي ډیر شیان منفي دي. نو ټول ټیمونه په دې باندې کوشش کوي چې دوی ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته خپل کمبینیشن نه جوړ کړي. په دې کې افغانستان هم د هغو ټیمونو یو ده چې دوی هم غواړي چې دوی لوبغاړو ته موقع ورکړي او سره خپل کمبینیشن باندې کار وکړي چې په کوم ټایم کې کوم شی ضرورت.
بله تقریبا تاسو د ټولو مواردو ته اشاره درلوده صد الله خان صاحب. خو د کرکټ مینوال ټیم کې د تیز توپچونکو کمی ویني، تاسو څه فکر کوئ چې فضل حق فاروقي سره بل تیز داسې یو کس چې تیز توپچونه وکي په کار دی او کنه؟
بالکل، موږ خوشبختانه د افغانستان د کرکټ سلیکشن کمیټې نه، د افغانستان د کوچینګ سټاف نه یو بهترین ټیم انتخاب کړی ده. په دې کې موږ سره عظمت عمر زده چې هغه یو څلور څلوېښت یو پندرو څلوېښت په سپیډ باندې بالینګ کوي او فضل حق فاروقي ده. او په بیک اپ کې که چېرته موږ وګورو، موږ عبدالرحمن لرو، هغه هم یو غوندې یو تیز بالر ده چې یو بهترین ځوان لوبغاړی ده. نو د افغانستان ټیم د بالینګ په لحاظ باندې مکمله ټیم ده، لکه موږ سره په سپین بالینګ کې نبی کتا شروع وګورو یو بهترین سپورټینګ ټیم ته یو مجیب کو وګوري او سره او بیا راشد کا خدای دې جوړ کی د من بیک بون ده. نو ان شاء الله د بولینګ یونټ د من دې ته.
بل څه فکر کوي چې بل لوبه چې اخري لوبه ده او برخلیک تاکون کې لوبه زکه چې دواړه ټیمونه وسخه مساوي دي او اخري لوبه هر ټیم چې وګټي نو دا سیالي ګټي په حقیقت کې. څومره امیدوار یا چې اخري لوبه به افغانستان وګټي او کنه؟
د ما فکر سره کشیر تراشید راشي نو د موږ د ګټلو چانسز ډېر زیات سي، او کشیر تراشید نه هم راځي نو اوس هم د افغانستان د ټیم فیصدي یو تلویق فیصد یا پنځه سلویق فیصد د پسلو کې شغل ځکه چې دوی د دې سرلنکن کنډیشن دی پچنه چې دی کنډیشن جوړول دي دوی په لار کې دي او هغوی په خپل کنډیشن کې ډېر زیات لوبه کړې ده. نو دغه لیگ پرسنټیج دا اغه دا 10% دا غو وی ته ورته نو هغه هم بیا 45% نور وګورو هغه هم د دنیا یو بهترین ټیم دی ورلد کپ یې ګټلې دا موږ نه ډیر زیات سابقه لري نو نور مساوي دي.
بله یو ورسته پوښتنه خان صاحب، څه فکر کوي چې د دې سیالۍ نه وروسته په ټیم کې به بدلون راشي؟
د ما فکر سره بيخي به بدلون رانه شي ځکه چې یو ټیم جوړول باندې ډیر زیات وخت لګيږي چې یو کمبینیشن چې بیا د لوبغاړو په خپل منځ کې کمبینیشن جوړيږي، د کوچ سره عادت کیږي، د کوچینګ سټاف سره عادت کیږي، د کرکټ بورډ سره عادت کیږي، نو دغه د پلیرانو مورال جګي. نو که چېرته موږ دغه شي کار وکړو نو نو د لوبغاړو ټول لوبغاړو مورال برا ډاون. نو که چېرته موږ د لوبغاړو مورال ډاون شو نو موږ بیا نسو کولای شي پرله پسې ټیمونو ته شکست ورکړو.
تیرا مننه کوم د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی چویری مشر اسد الله خان صاحب ستاسو د وخت او ارزونې څخه نړۍ مننه کوم. زموږ د ټیم د لا بدلې ټیمونو په هیله
مننه
کوم. مودا قدر مليدونکو په همدې ځای د اټسال پروګرام هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا مو په کار لاس پارم خېچره. سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. د جګړې لامبالا جلا شوې اوکراینی کورنۍ د بیا یو ځای کېدو پلان لري. اولینا مخکې تر دې چې روسیې د دوی پر هیواد برید وکړي بهر ته تللې وه. د اوکراین حکومت د هیواد ته ورتلونکې ټولې الوتنې لاغوه کړې او د اولینا د میړه په عمر نارینه له هیواد نه د وتلو نه منع کړل. اندریا او لورې چې له خوندیتوب نه هیلې شوي وو له کیف څخه وتل، د سړکونو له بریدونو نه خوندي شول او د اوکراین او پولین ترمنځ پولې ته نږدې یوه کوچنۍ کلي ته ولاړل. آیا د دوی پلان به کار کړی وي او کنه؟ راځئ چې په دې خوشحالۍ کې ورسره یو ځای شو او دا لنډ مستند فلم په ګډه ووینو.
تر یرغل سوالس ورځې وروسته اندری په یو موقتی اپارتمان کې خپل لور مرحلې ته خواړه جوړوي. دوی په میز ډوډۍ خوري او موږ یې د پلار خبرې اورو.
موږ په کیب کې د خونځي ته ته انتظار و. د مرحری ته د ټولګیوالي مور غږ کړ چې چاودنه وشوه. مرحری ته ویخه شو وی پوښتل ولې زنن خونځي ته نسم. ما ځواب ورکړ د دې لپاره چې جګړه پیل شوه زما ګرانی. ما هغه ته وویل مه ویریږه، هر څه به سم شي. زه در سره یم. مرحری ته پوښتنه وکړه زموږ حیوانات به څنګه شي که موږ ولاړ شو. هر څه به سم شي، موږ به پر هغوی هم پام کوو. زه یو ویټرنری یم. په لومړي سر کې ما د وتلو فکر نه درلود، خو تر نیم ساعت فکر کولو وروسته مې پریکړه وکړه چې خبه وي مرحری ته لیدې ځای ووزي. شما خپلوانو ته ورکړم، هغه هم مطلق پردیو ته، خو به هم پردیو ته. نو پریکړه مې وکړه چې پولی ته ولاړ شم. د دې کابل چې زه له پولی د تیرېدو اجازه نه لرم او هلته به د پولی په اوږدو کې مرحری ته په یو ډول د هغه مور ته وسپارم. ما غوښتل د بسونو د تمځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړم، ځکه خلکو راته ویلو چې هلته بسونه شته چې خلک بل دې ځای پولینډ ته واړوي.
کال 2023 د فبراير په 13مه روسي په اوکراین يرغل وکړ. په لومړيو 15 اونیو کې سباندې 3 میلیونه اوکراینیان له هغه هیواد ووتل. په ټول هیواد کې د اورګاډو تمځایونه او د بس ترمینلونه په موقتی پناځینو بدل شول. هغه کډوال پکې وسیدل چې تر ټولو اوږدو ته منتظر. ډیر کډوال نږدې هیوادونو لکه پولین، مالدوا او هنګری ته وتښتېدل.
غواړې یو څه وخورې؟ راځه هلته کینو او یو شی وخورو. نه
راځه چې لاړ شو. کاشوغه لرې؟
دا سمبوسی دي، ته کولی شي په لاسونو یې وخورې.
له کومه ځایه کاشوغه یا پنجه اخیستلی شو پلاره؟
نه ماته ستونزمنه نه ده، تر ټولو چاودونو او ډزو وروسته زما کوچنی خوندي ده. دا زما لپاره مهم شی دی. خو چې ته یوازې باید حرکت وکړې او یو څه وکړې، خو چې بل هیڅ هدف ونه لري، فقط منتظر یو فکر کوي. نن موږ له دې ځایه تښتو، بیدی کیږو او دا خده. اوس د جیلی فیش په څیر احساس کوم، فقط منتظر یم او دلته موجود یم.
یقینا د بمبارو ډیر شور دی او خوب تی نشو کوي. اوس داسې ښکاري چې موږ کې سپاتې نه دي، فقط جونتا دوام ورکوو. د یو زینا بل زیتا تختو او دی هر سن استری شویم.
په هدم چې ورختای به هیڅ مرسته و نه کړی، یوازې به کوچنیان لا ډیر و ویروي. زما هڅه نوره نه و، فقط کوخخ مې وکړ چې آرام او راټول شم. ځان مې مجبور کړ چې په کور کې یو څه وکم، ځکه په عاطفي لحاظ تاسې حتی د وسایلو د راټولولو حوصله هم نه لرئ. بس بې حسي په یوه خونه کې کښینی. هیواد نشم پریښودی. د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم. لا تل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلی. هیواد نشم پریښودی. د پوځي دستور له مخې دې کار ته مکلف یم. د قانون له مخې اتل ستر شپته او کالونو پورې نارینه له هیواد نشي وتلی. حتی که وتلی شم، به مرحری تخپل مور ته راوستلې وي او بیرته براتلم. البته د خپل لور لپاره اندېښمن یم.
اندره ل خپل میرمن اولینا سره په ټلیفون خبرې کوي.
هو نه پوهیږي چیرې او څه وخت به راورسېږم. پر لارای
د اندره میرمن اولینا د رخصتۍ لپاره له هیواد بهر تللې وه چې جګړه پیل شوه. هیواد ته ټولې سوداګرۍ الوتنې لغوه شوې. د تیرو دوو اونیو راهیسې هغه اوکراین ته د راتګ لپاره په لټه کې ده.
د لیدو په هیله د خدای په امان.
اندری په داسې حال کې چې لورینا سره ټلیفون اړیکه پرې کوي، کمرې ته خبرې کوي او ولاړېږي چې اوزي. اندری او مرحریتا چټک ګامونه اخلي چې په یوه میدان کې اولینا عمومي. اندری هغه ته اشاره کوي چې مور دې هغه ده، او هغه غږ کې نیسي او اولینا ژاړي.
ګورې مور دې هغه لته ده، راځه له شا لارې ورشو.
ډیر درپسې خفه شوی وم. زما کوچنی ستوري، زما کوچنی لور، را باندې ګرانه، زما مرغۍ.
ډیر تا ته خاندي، ډیر درته خوشاله ده. دی یو وخت سفر درلو.
بسکنیش نپذیر.
دا کورنۍ یو ورځ او یو شپه د یو ځای تیرولو لپاره لري. اولینا یو مرستندوی مرکز ته ننوتله او تاریخ خونه کې په وړه کالی ډکه ده هلته ورغله.
سلام، د بوټانو په مندلو کې مرسته سره سره کولی شئ؟ کولی شم؟ تاسو دلته کتلی شئ؟
اولینا د خپل کورنۍ لپاره صندوقونه پلټي.
هر څه چې په کار وي ستادي. په مارکونه هیڅ نه پوهیږم. زما یو ملګری په دې ټولو شیانو پوهیږي. هغه په دې اړه زما سره خبرې کوي. زه تل ځواب ورکوم چې په دې نه پوهیږم. یو ځل مو له متحده ایالاتو نه څپلۍ په آنلاین ډول راغوښتې وې. واقعا ډېرې ښې وې. اندری او مریتا چې په لومړي ځل کیف نه د وتلو هڅه وکړه، دوی ته په نږدې واټن کې بمونه چاودلي وو. نو دوی باید بیرته ګرځېدلې او منتظر شوي وای. مریتا د کور په لاندینی پوړ کې ویده شوه. سر مې نه خلاصېږي چې دا ټول څنګه پیښ شول. وګوره زه څنګه جالب پتلون لرم. پوځي رنگ لري، هلته نور رنگونه نه وو.
اولینا او مریتا باراتلونکو سهار پولند ته ځي. دا کورنۍ یو شپه لري چې سره تیری کی. دلته به دی پاتې کیږي، ډوډۍ به خوري او چای بس کی.
کله چې له یو بل سره د اوسېدو وخت لرو، کنه نو زه باراتلم او په بیړه به بیرته تلم. اوس په خپل هواد کې له تا سره لګ تر لګه یو څه وخت لرم. ښه، نو موږ سار چیرې ځو؟ موږ جرمنی ته تلی شو، پولند ته تلی شو، هسپانی ته تلی شو.
درد کوي، سامې مو بندوا.
ته غواړې چیرې لاړ شې؟ ته غواړې خپل ملګری وویني؟
زه غواړم پولند ته لاړ شم.
او ته غواړې خپل ملګری وویني؟
غواړم ملیسا او ډیوډ ته لاړ شم.
پولینا هڅه کوي چې مریتا ته د سای استو تمرین ورکړي او هغه کې خاندي.
او
ما ته وګوره لطفا.
ولې
ساکاشکا بیرته یو باسه؟
کوچنی موږک. دا کورنۍ د خار لارې د بسونو تم ځای ته ځي. بکس نیما ته راکړه.
او ما نه مخکې خپل بکس اخیسته ده. بکس واخله.
څه؟
زه یو یو کوم ترانسپورټ.
لا نه دی الارم ده.
څه ډوبره؟
څه شي؟ نه هر څه سم دی، موږ به پر وخت راغلی یو، هر څه به سم شي.
آیا بس را نه تللې ده؟
کورنۍ به هر د دوو بسونو ترمنځ یو بل په غېږ کې نیسي. خدای پاماني کوي.
ډیوډ اولیس په پولان کې مونږ ته انتظار دی.
هو، او زه باید زموږ حیوانات هم وګورم.
هاي پلارا، هر څه به سم شي او ژوند به بیرته عادي شي.
زه نشم کولی.
ته لکه د بدن له دننه چې یخه شوې.
همداسې احساسوم له دننه.
اولینا او مرهیتا په بس کې دي. مرهیتا له بس ته کړکۍ څخه د باندې خفره ته ګوري. اولینا ولاړه ده او خپل لور ته ګوري.
څومره یو پیاوړی پلار لري.
موري مونچر تزو
اوس باید د مکانو یو دی پایز وکونو لپاره د مرمۍ زد واسکټونه وړاندې ورکړم. رانی سمې مو کېپ تزو او د بریا لپاره به هرڅه و.
اندري لشا سخوینو چې پلار روان. کله چې دا فلم بشپړ شو، اولینا او مارېتا له پولند څخه وتلې او د یوې زړې برتنوي کورنۍ لخوا په بروکسل کې خوند شوې وي. اندره کیفتا تر رسیدو وروسته د زکارا فعالیتونه پیل کړل. هغه په بم پنازاینو کې د بمونو څخه د خوندیتوب لپاره جوړ شوي پنازاینو کې خوندي شو ماشومانو ته د خوړو او درملو پر رسولو کې مرسته کوي. هغه د زکارو په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي، نو
باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اوس به د یو بل کډوال کیسه واورو. د زرګونو پورتوریکویانو په څیر رافایل اوکاسیو باریتو په 2018 کال کې وروسته له هغې دا ټاپو پریښو چې د ماریا په نوم طوفاني کور او د ژوند وسایل پر وران کړل. ساینس پوهان وایي د ماریا طوفان د شدت یو لامل چاپریایي بدلونو. که څه هم پورتوریکو د امریکا متحده ایالاتونو یوه غیر زمیمه شوې خاوره ده، رافایل ځینې هغه سختې او لانجې چې د اقلیمي بدلون پر مهال تجربه کوي وزغملې. څلور کاله تیر شول خو د ماریا طوفان اروایي اغیز لا هم د رافایل په ذهن کې پاتې ده. سره له دې چې رافایل ماریا طوفان راووت، خو له اقلیمي بدلونه راپورته شوي او سخت اقلیمي پیښو دای هتا تر نوي کور پورې تعقیب کړ. د اقلیمي شرایطو یو کډوال دلته خپل کیسه تاسې بیانوي.
ماریا طوفان د یو کابوس په چیرو دا کابوس په تیرو چلورو کلونو کې زموږ سره و. لاتی پیړه خزمه په چیر هر یو اغیزمن شوي. له یوه طوفان وروسته تاسو کولی شئ خپله ټوله مادي شتمني بیرته ترلاسه کړئ، کولی شئ یو بل کور واخلئ او یا یو بل موټر، خو ماریا به تل زموږ سره وي. که څه هم موږ ټول غواړو دغه طوفان هیر کړو، خو دې طوفان پر موږ ډېرې اغیزې کړي.
Por más que uno quiera olvidarlo.
ماریا طوفان د 2018 کال د سپتمبر په 10مه په پورتوریکو کې ویجاړي وکړه. دغه څلورمه کټګوري طوفان څه باندې 3000 پورتوریکویان ووژل او تر 300000 ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. په دې طوفان کې 1.5 میلیونه پورتوریکویان بې برېښنا شول. دا د نړۍ په تاریخ کې د برېښنا د پرې کېدو دوهمه تر ټولو لویه پیښه وه.
زه رافایل اوکاسیو باریتو یم. زه په اوروکویس کې لوی شوی یم او د پورتوریکو د سان خوان په ښاري سیمه کې مې ژوند کړی. زمونږ لومړنی غبرګون ورختای وه. ما یوازې ژوند کولو، زه هلته یوازې اوسېدلم. د کور کړکیو مې ټکانونه پیل کړل.
د کڑکیو ل درژن اوبر اوتلی ل دروازو اوبر اغلی بادونو ونی په زور خوځول او د کورونو لسره بامونه د کاغذونو په چیر چیرل هر څه تیارول هر څوک ورختاو موږ ټول شپه په ورختای تیر کړه
لنن اساس پک پندو سم کاله سی تربل هر طوفان پورتریکو د ماریا طوفان پر ډیرو اورختونو وځپل شو ساينس پوهان په دې باور دي چې د ماریا طوفان د سخت اورختونو یو اصلي عمل د اقلیم بدلونو دا مهال په راتلونکي کې د ماریا په څیر د سخت اورختونو احتمال 5 برابر ډیر دی
con el pasar de los años tanto
د کلینو پټیر د سره د شخکاری چې موږ خای دلته په پورتوریکو کې ډیره سخته یو غالو دا تبین اورینو نه هر کال موږ سخت زپی او د تریټو پن ناراضي
el asunto mayor es que como nosotros nos encontramos en el área del Caribe cerca de la
او دا ځکه چې موږ په کارابین کې یو کارابین د اوستوا خطه نشتې دي دا هغه ځای دی چې ډېرې د توپانونو تری راپورته کیږي د اقلیم له بدلون سره زیانونه او خطرونه هم ډېر شوي هر وخت چې ما د پورتوریکو د لیدلو چانس ترلاسه کړ هوا تل ډېره ګرمه وي مهمه نه ده چې د کال کوم فصل وي هوا تل ډیره ګرمه وي نو کله چې اوبه لوړیږي تل د مخکینو یو توپانونو په څیر نه وي تر هغه ځایه چې په ډیرو سیمو کې سیلابونه راځي او ورسره توپانونه او سیلابونه هم ملوي
د ماریا توفان په نتیجه کې څه باندې 130,000 پورتوریکویان چې د هغه هیواد نږدې 40% نفوس جوړي له دې ټاپونه وتلو ته اړ شو اقلیمی کډوال د امریکا متحده ایالاتو ته راغلل او بیا هیڅ کله بیرته ونه ګرځیدل
پریکړه مې وکړه چې نیویارک ته راشم خو لومړی پورت لاډریډل ښار ته راغلم پوښوم چې دلته د نوې ژوند پیل زماله پر ډیر سخت دی په تیرا بیا د ماریا په څیر تر وی پی خې ورسته زموږ ټول اسناد ورک شول زموږ سوشل سکیورټي د ټولنیز امنیت کارتونه زموږ د زګېدو پیژن پانی او نور هرڅ زما د کورنۍ یو غړي راته وویل چې نیویارک هغه ځای دی چې تکول شي خپل ژوند بیا په کې پیل کړي نو ځکه نیویارک ته راغلم نیویارک د فرصتونو خارو ټوله نړۍ په دی پوهیږي الله هم دې کابل دوی وای نیویارک ته خراب لاس حمد الله ملو چې موږ ټول نیویارک ته راغلو
Como le iba diciendo yo fui
زړیر بختاورم په نیویارک داسې کسانو چې زی کورته وروستلم خو زه باید په دې پوه شوی وې چې زما مور او د کورنۍ نور غړي په څه حال دي
ایمه فاميليا
دا ځکه چې کله ما پورتوریکو پریښو د هغوی په اړه مې هیڅ معلومات نه درلودل له حاله خبر نه وم تر شاوخوا څلورو پنځو میاشتو وروسته پورې د خپلې مور خور خورایانو او د کورنۍ د نورو غړو هیڅ حال مې نه درلود په دا ټول وخت کې چې زه په نیویارک کې وم دا مې تر ټولو لوی اندېښنه وه ټول هغه خلکو چې ما په نیویارک کې ولیدل زی در کړم او دوی زو منل. ما له قید او شرط پرته ملاتړ درلود. د قضایا او د یو مدیر په توګه مې ودانده ومندله او ډیر سخت کار مې وکړ. د هغه نورو کډوالو د چارو څارنه مې کوله چې له پورتوریکو راغلی او دلته په پنازایونو کې ژوند کاوه. زما تر راتګ دوه میاشتې وروسته ما دا لوی فرصت ترلاسه کړ، ځکه زه د خلکو د یوې اتحادیې مشر وم. دوی پوهېدل چې ما په پورتوریکو کې دا کار کړی او دوی داسې کسان ته اړ وو چې زما په څېر د خلکو د ټولنې سره د مرستې په برخه کې تجربه درلوده. دا د خلکو سره د مرستې اداره دلته په برانکس کې ده او د سیمې خلک هسپانویان دي.
سره له دې چې دغه کډوال وتوانېدل تر ماریا طوفان وروسته په نیویارک کې نوی ژوند پیل کړي، خو وایي نو شکرای په بشپړه توګه د طوفانونو له سختې اغیزې راووزي. هنري استوایي طوفان چې د 2018 کال په اگست کې نیویارک ښار کې وځپه د اورښتونو 133 کلن زوړ ریکارډ مات کړ.
کانتو کومو لا
د اورشته توپان د نیویارک او نیوجرسي ډيري اوسمي وزپلې ونی چپکړي او ډيري ویجاړه یو کړې. مهمه نه ده چې دا ډول ویجاړون کې پیښې څومره کوچنۍ کېدې شي، خو دوی موږ ډېر اغزمنوي. موږ له پورتوریکو څخه د مخکینی روحي کړاو سره راغلی یو. هغه ورته معلولیتونه تجربه کوو چې د جګړو سرتیری لري.
Nosotros estamos pasando y tenemos el mismo síndrome de los
Da da si dile que interfije urusta rohi ikhtilal. خو زموږ د هیڅ یو کړه علاج د هغو ناروغانو په څیر نه کیږي.
Ese tipo de paciente.
زبه د نیویارک خلکو اوان هغه کسانو ته چې په نیویارک شون نه کوي که په پورتوریکو او بل هر ځای کې اوسېږي وایم چې موږ لا ډېر د عامه پوهاوي رامنځته کولو ته اړتیا لرو او د بدلون لپاره هر هغه څه وکړو چې باید وشي. که دې ته پام ونه کړو او د اقلیم بدلون سره مقابله ونه کړو نو راتلونکي نسلونه به ونه شي کولای تر یوې ونې لاندې کښېني او له سوري خوند واخلي، ځکه د اقلیم وضعیت به دومره سخت وي چې د اوبو کمښت به وي. لمر به لا نور هم قوي او تود وي او موږ به تر ټولو مهم فرصت چې د خپلې سیارې لپاره کار کول دي له لاسه ورکړی وي. او شی وخت دې چې پیل وکړو، راځي چې په خیالونو وخت ځای نه کړو. د ټولو ناورینونو دا ثابته کړه چې د اقلیم بدلون رښتینی دی.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي. تر راتلونکو خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.